ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن وو، سید ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې ام پای ته ورسېدې. نوریاس نوری هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1399 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې دوهمه ده چې د 2000 میلادي کال د وبخې دولسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر دریو میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو اعتصاب پرون پای ته ورسېد. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که رای ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رای ورکړي، نو دی بیا د ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي. د خبرونو تفصیلی و تفصیل لازم بولم. نن د دوشنبه ورځ د چنګاښ یا سرطان د میاشتې دوهمه نیټه ده. د خبرونو تفصیل. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د بندیانو د دوسیو په څېړنه کې ځنډ له کورنیو سره یې د لیدو کتو بندي ده. په زندان کې له اصلي ظرفیته د زیاتو کسانو اوسېدل او د زندان دننه د نشه یي توکو زیاتوالی د زندانیانو اصلي شکایتونه وو. زندانیانو له تیرو څو ورځو راهیسې خپلې خولې ګنډلې وې، خو د دوی یو استازي هاشم دراز مسید ازادي راډیو ته وویل چې په مشروط ډول اعتصاب پای ته رسوي.
د خلک د ځوانونو چې خولې ګنډلې دي دغه د پریود ایسو کار وې دوی نشته. مدیر په خبر، سرنوال په خبر، رئیس په خبر، بل په خبر، غون په خبر دي خدای سپور ادا کې سامل شوې نه دو چې څه وخت نه مش په وخت یې چې مش تابلو مسله حال کې تر وسه پورې د میج مسله نه دوال شوې. ادویری په جوړو می دولته چروشي دغه زنه چارسی په ډوري یو موالید دغه زنه ووزی.
د خوست مرستيال ولی عبد الواحد پټان د بندیانو لې ولسکس د ټیم سره خبري وکړه او هغه سره ژمنه وکړه چې د ستونزو هواري ته به انکار کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان سک اتښتولی دی. نادان سنگ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل و چې د چارواکو په وینا پولیس سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه افغان سک څلور ورځې وړاندې دغې ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګښ له سیمې وتښتول شو.
یو زیارت ته دغه تراله مقدس ځای څلور ورځې مخکې تښتول شوی ده، خو زموږ ملي امنیت او پولیس په تلاش کې دي. اوس غلطیا دوی هم کړې وه، مخکې به چې دوی راتلل ته به خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ به جریان کې اچولو. دا سرحدي سیمه ده، دلته جایسای تحرکات هم ډېر.
د څمکنیو ولسوال وایي دوی په دې تړاو 15 مشکوک کسان نیولي او په وینا یې ګمان کوي هغو وسلوالو به تښتولی وي چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ولایتونو ته د هغو درملو او طبي تجهیزاتو د ویش لړۍ پیل کړه چې مرسته کوونکو هیوادونو له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف دغه هیواد ته ورکړي دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني پرون په دې اړه یوه غونډه کې چې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم حاضر ول، وویل لومړی ګام کې مرکز کابل او شپاړسو ولایتونو ته اویا ټونه درمل او تجهیزات لیږي. ښاغلي عثماني وویل کله چې دغه اکمالات بشپړ شي ورپسې به پاتې نور ولایتونه هم له دغو مرستو برخمن شي. په دغو طبي تجهیزاتو او درملو کې وزارت یوازې د اکسیجن د کیټونو یادونه کړې چې د دوی په خبره د کمښت ستونزه به تر یوه ځایه ور سره هواره شي. په دې وروستیو کې د کابل ولایتونو په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو د زیاتوالي له کبله پرله پسې شکایتونه وشول چې اکسیجن او نور امکانات یا کم او یا هم بیخي خلاص دي. افغانستان کې په رسمي توګه د کرونا وایروس نږدې 9000 پیښې ثبت شوي، خو اندېښنې دا دي چې غیر رسمي شمېر له دې څو برابره زیات دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کرونا نوي 133000 پیښې ثبت شوي چې نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کرونا وایروس د 45,191 نوي پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې متحده ایالات دی چې 16,618 د دې وایروس نوي پیښې پکې ثبت شوي دي. برازیل چې له متحدو ایالتونو وروسته د کرونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو رسمي شمېر له 50,000 واوښتی دی. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمېر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کرونا د اخته شوو او له امله د مړو شوو شمېر له دې ډېر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډېر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. دغه حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل، ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې وه د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران له لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډون ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار سرت ته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل بشي. دغه ښار د انترابلس ختیځ ته په 4500 کیلومتری واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت برید دی، او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قمندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي تلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت د څرګندولو تر ټولو ښکاره څرګندونې، او هغه هم داسې وخت کې خپرېږي چې 10 ورځې عمومي رایګیرۍ ته پاتې دي. ټاکل شوې د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. کچری رای ورکوونکي په اساسي قانون کې تعدیل ته رایه ورکړي، نو ولسمشر پوتین کولی شي چې تر 2018 کال پورې د روسیې د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 4.0 ټیټې 2.0. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټې 2.0. مزار شریف اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټې 2.0. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.0 ټیټې 3.0. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټې 9.0.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل او دغه راز له هغې مخکې مو خبرونه واورېدل. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اواز اورېدلی شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي له وروستۍ کتنې وروسته د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
که پاکستان واقعا صادقانه عمل وي او دا باید په عمل کې وشي او نړیواله ټولنه ضمانت او نظارت ولري، واقعا دا ستونزه مشکل حلیدای شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره له دغې ناروغۍ د روغ شو کسانو د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره څېړنې تیزې کړې دي. په کابل کې د الحیات خصوصي روغتون سرطبیب چې د کووید 19 پر څلورو ناروغانو یې دغه د وینې پلازما تطبیق کړې وایي
اوس مونږ تقریبا ولیدل چې د اکسیجن سره څلور میاشتې چې د ټنکچولیشن د کافي ډېر زیات محدودي مونږ درته موجود دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې نښې ښودلې چې د دې هېواد په اساسي قانون کې د تعدیل په صورت کې نوموړی بیا غواړي له 2024 کال وروسته ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. د ژوند رنګونو کې مو هم په کابل کې له یوه درمل پلورونکي سره خبرې کړې دي.
اوس خدای زراعت او دواګانې دي چې مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د خصوصا د حشرات د کوټو لپاره.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان ویراني چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک ته چمتو کوي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دې سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کیږي او د ایران د کار بازار ته لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړې چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی له افغان کډوالو سره د شوی زور زیاتی زمينه د انسان قاچاق وړونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبکېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغه پیښو کې چې 15 افغانان وژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي. دا چې د زور زیاتی د دغو پیښو له عاملونو سره به څه کیږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر مخستان په یو خبر پاڼه کې ویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلې دي. په دغې لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایراني چارواکو سره لیدو کاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یو ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
و امر دلته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوی سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. تر اوسه د کابل او تهران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک په 2013 کال کې د اګست په 15 نیټه لاسلیک شوی. دا هغه وخت لاسلیک شو چې ولسمشر دغه وخت ولسمشر حامد کرزی ایران ته تللی و چې د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تفاهم لیک هغه وخت د افغانستان د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین داد فرسپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي ډاکټر سعید جلیلی لاسلیک کړی و. افغانستان د سیمې له یو شمېر هیوادونو نورو هیوادونو سره بیا ستراتیژیک تړونونه هم لاسلیک کړي. افغانستان د 2011 کال په اکتوبر کې له هند سره ستراتیژیک لاسلیک تړون لاسلیک کړ. دغه راز له ترکیه سره هم په 2014 کال کې ستراتیژیک تړون لاسلیک شو. له ترکمنستان سره هم دا ډول تړون افغان ولسمشر اشرف غنی په 2019 کال کې لاسلیک کړ. او دغه راز له چین سره هم د اړیکو په برخه کې یو نوی ګام واخیستل شو. اړیکو ته د ستراتیژیک تړون تر حده پورې پراختیا ورکړې ده. دغه راز افغانستان د خپل نږدې متحد المتحدو ایالاتونو سره هم لکه څنګه چې خبري یاست ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی او له اروپایي اتحادیې سره هم. افغانستان د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړي کېدو په ترڅ کې بیا هم هڅه کوي چې د سیمې یو هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هڅو کې ډېر ښکېل کړي. وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل، د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. دا څرګندونې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وکړې او ویل د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید دا موضوع درک کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده. نور تفصیل د امید ظهیر مل پر راپورټ کې اورئ.
که څه هم پاکستان تل د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، خو دا هیواد باید په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید در کړی چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده.
د پاکستان او د نورو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو رول د افغانستان د سولې پر پروسې باندې ډیر اغیزمن دی. له بلې خوا په افغانستان کې سوله په سیمه کې د رفاه او ثبات لامل دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت دغو موضوعاتو ته په کتو سره تمه لري چې دغو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل نقش په صادقانه توګه ولوبوي، ترڅو د افغان سولې پروسې ته امید ووسی او د سیمې د رفاه او ثبات لامل وګرځي.
د افغانستان حکومت داسې مهال له پاکستان څخه د سولې په برخه کې صادقانه همکاري غواړي چې تازه د دې هیواد ځانګړي استازي محمد صادق په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا بیرا در سره کتلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سہیل شاهین په خپل ټوئیټر باندې لیکلی په دې کتنه کې دراتونکو بین الافغاني مذاکرات او په افغانستان کې د سولې په اړه خبري شوې. خغلی شاهین زیاته کړي په خبرو کې افغانستان ته د سولې او امن راتلل او د دواړو ملتونو او هیوادونو په ګټه وبلل شول. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي وای په سیمه کې وضعیت بدل شوی او په افغانستان کې د سولې لپاره پر پاکستان نړیوال فشارونه هم مخ پر زیاتې دودي. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د صداقت په برخه کې د نړیوالې ټولنې نظارت ډیر مهم دی.
نظر و بل هر وخت د افغانستان د ستونزې د حلولو لپاره شرایط مستعد، هم نړیوال اجماع شته هم سیمه ییز اجماع شته. د افغانستان سیاسي تر یو حد پورې جوړ شوی. که پاکستان واقعا صادقانه عمل وکړي او دا باید په عمل کې وشي او نړیوالې ټولنه ضمانت او نظارت ولري، واقعا د ستونزو مشکل
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپله یوه مرکه کې ویلي د سیمې د بل هر هیواد په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده.
په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې ده. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به غوږ شو.
د برېټانیا مېل ورځپاڼې د خپل هیواد د یوه چارواکي په قول لیکلي چې نور به برېټانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنګي جرمونو په ادعاو نه تعقیبېږي. میل دا خبره د پخوانیو پوځیانو د چارو د وزیر جان میرسر په قول په داسې وخت کې کړی چې د بریتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو له لوري د یو شمېر تورنو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د بریتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاو کې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو له لوري د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې د محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولسمشر ترامپ له اجرایه فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غیر توبې نه لري. د امریکا ملټري کم خبرونه د طالبانو د دې یادونې تر سر لیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان لویدیز ته خطر نه وي لیکلي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنت مکنزی وویل امریکا د قطر له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. د همدارز ول طالبان د داعش ډلې ملګری نه دي او باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي چې د القاعده پر ضد هم اقدام کوي. د جنرال مکنزی له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 9 نیټې موافقې ته ژمن دي او په ځانګړي ډول دا ژمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیز پر ضد نه کارول کیږي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره له دغې ناروغۍ د روغ شو کسانو د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره څېړنې انتیزې کړې دي. خاطر پر دې نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې لڅونی را پدې خو د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره هڅې روانې دي. په دغه طریقه کې د روغ شوې او کسانو د وینې له پلازما څخه هغه ناروغانو ته چې تر سخت حالت لاندې دي استفاده کیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې څېړنه کې شاوخوا 10 کسانو ونډه اخیستې چې شلي د بلخ ولایت و. د بلخ ولایت د عامه روغتیا رئیس نظام الدین جلیل د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل لدې لارې په استفادې سره تر دې د مشپک کسان له روغتونه روغ رخصت شوې دي.
لانی کمرغه د دې طریقې په استفاده سره یو شمېر کسان روغسو او خپل کورونو ته رخصت کړو. هغه ناروغان چې د وینې پلازما یې اخیستي هغه تر جدي څار لاندې دي او د ورځې په تېرېدو سره یې روغتیایي حالات ښه کیږي. دوی تر سخته ناروغ وو ان تر دې چې شدیده سالنډي یې درلوده. که دا طریقه مو نه وای کارول یې ممکن مصنوعي تنفس ورته نتیجه نه وای ورکړې.
په کابل کې هم د وینې پلازما په څلورو ناروغانو کارول شوی. د الحیات خصوصي روغتون مسؤلین وایي په څلورو ناروغانو کې دوی روغ شوي او د پاتې دوو نورو حالت هم مخ په ښه کېدو دی. د الحیات روغتون سرطبي محبوب الله شفیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د یوې تقریبا نن لسمه ورځ ده ډېره زیاته ډراماتیک بهبودي نومې په وجود کښې وینو. د هغه څلوېښت فیصده سچوریشن د اکسیجن نن اوس مونږ تقریبا ولیدل چې د اکسیجن سره 4% ته سچوریشن رسېدلی دی. دا کافي ډېر زیات بهبودي مونږ د په وجود کښې ګورو.
دغه روغتون په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې په لسو نورو ناروغانو هم دغه طریقه وازمایي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ په اړه لیوالتیا څرګنده کړې. پوتین په 2000 کال کې وخت ورسید او په تیرو شلو کلونو کې شپاړس کاله د ولسمشری په څوکۍ تیر کړی دی. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسان د اساسي قانون وړاندیز شوي تعدیل ته رایه ورکړي، دای به ټاکنو ته په نوماندۍ غور وکړي. ټاکل شوی د اساسي قانون د تعدیل په اړه دغه رایه ورکونه د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه یعنې یوه اونۍ وروسته ترسره شي. د پوتین دغه خبرې چې پرون د روسیې له یوه دولتي تلویزیون نه خپرې شوې، د هغه بیا نوماندۍ ته تر ټولو ښکاره اشاره بلل کېږي. روسي رسنیو د پوتین په حواله ویلي تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې، خو که چیرې اساسي قانون کې تعدیل راشي، دای د نوماند کېدو احتمال نه ردوي. ولادیمیر پوتین سږ کال جنوري میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د خپلو پلویانو له وړاندیزه پرده پورته کړه، هغه تعدیل چې د ولسمشر په توګه د نوموړي د واک دوام یقیني کوي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره 2024 کال کې پای ته رسیږي، خو که د روسیې خلک د اساسي قانون تعدیل ته رایه ورکړي، نوموړی به دوه نورو دورو کې هم ولسمشر شي او تر 2026 کاله به واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له جوزف ستالین وروسته لومړنی روسي رهبر دی چې ډېره موده په واک کې پاتې کیږي. ستالین چې د پخواني شوروي اتحاد رهبر و، له 1906 زیږدیز کال نه تر 1953 کاله حکومت وکړ. پوتین د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د روسیې ولسمشر شو. دوه ځله یې د واک څلور کلنې دورې بشپړې کړې. وروسته یې د باور وړ یو کس دیمیتری مدویدف ولسمشر او دی یې صدراعظم شو. د مدویدف له څلور کلنې دورې وروسته پوتین بیا ولسمشر شو چې تر اوسه په واک کې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو اعتصاب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان سک تښتولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي دي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي.
دا ژوند رنگونه.
سلام مبرو رستاس نوم څه ده؟
زما نوم خان زمان.
خان زمان، دلته په دغه دکان کې تاسو څه ډول دواګانی خرڅوي؟
دا خو د زراعتي دوی ده، د کوټو دوی ده، د حشراتو او بل د ونو دوی ده.
دغه دواګانی تاسو د کم زینه راوړی؟
مونږ دا دواګانی هم دلته شرکتونه دلته ماخلو او باز چې بیا غشه د پاکستان راغړو خپل.
دلته په افغانستان کې تولید شوی دواګانی لرو مونږ د حشراتو لپاره، د ونو لپاره؟
نه.
اوس مهال تاسو نه کم دواګانی خلک ډیر اخلي؟
اوس خدای زراعت او دواګانی د مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د دی او په خصوصا او د حشراتو د کوټو لپاره دي.
د حشراتو د کوټو لپاره ډیرې درنه کابل میشته کسان وړي کنه د اطراف کسان راځي درته؟
هغه اطراف هم بعض مشتریان چې د غم راځي او بل خصوصا د کابل ساحه خلک دي.
ستاسو خپل کور چیرته ده؟
خاله زمان خان کې.
څنګه تاسو له دغه دواګانو نه هلته ضرورت شته چې استفاده وکړي خپل کور کې؟
ول نه، همدا خزنده و لپاره همدا اوس فصل دین سیزن ده، همدغه د اورګو د خزاکو د شین لپاره همدا دوی استعمالي کی.
اها، څنګه د سی خاص خاص مشتریان لري چې تاسو نه وی سي او بیا راشي دوا د لپاره؟
ولنه شته.
اها، د سی کله څوک راغلی دي چې دوا یې وړي وي او درته به تر وړي وي چې نه دا خو هیڅ کار یې ونه کړ، هیڅ تاثیر نه درلود؟
البته دا شته. نو بعضی بعضی شرکتو کې دا دواګان شته چې کم یو مفید دی غره ورو، چې کم یو مفید نه دی غنره.
تاسو شرکتونه پیژنئ
ولنه
په عمده ډول دواګانې راوړي
او
دغه دواګانو کیفیت تاسو په نظر څه ډول دی
هغه په خوانی اول د دورې د قرضې چې ویش کوم وخت د لندن راتللې او بیا چې و چین ته استقال کوي شرکتونه دی باز بس د حلال طرفونه بس څوک چې داریګه کیفیت لري څوک چې نه داریګه هغه بس کیفیت ورته کم کړی
نه خلک وایي چې تجاران دینه غوښتنه کوي یعنی کمپنیګان وایي چې تجاران دینه غوښتنه کوي چې موږ ته د کم کیفیت دوا جوړه که خو ارزان ایرا کده تر کومې سمه ده
همداسې معلومی چې په خپل د لندن هند ته بل کړی تلم بس موږ خپل په هند کې شرکت والا ویلې و دوا به مغه فیصدی به مغه مداخله کې به موږ یې هغه کار نه کوو موږ ته مغه فیصدی هغه مکمل دوا یې تر
مالداران به تاسو ته راځي
موږ مالداری نشته زراعتي د
موږ سره ښه یوازې زراعتي او د حشراتو
او یوازې زراعتي او حشراتو
ډیر ښه ډیر زیات مننه ورو
مهرباني یو جان مننه
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده زنورې اسنورې تاسو اجازه غواړم خو زما همکار سلو ترغلی مایکروفون ورته سپارم سلطان سرور